د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم اختر مو مبارک شه او ری چې افغان ولسمشر وای د 400 طالب زندانیانو د خوشی کېدو په اړه مشورتي لویه جرګه راغواړي. کندهار کې د پاکستانی ځواکونو توغندیزو بریدونو کې 15 افغانان وژل شوي. د پولې هاخوا کسانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې. امریکا د ایران د اوسپنې پر سکتور بندیزونه وغځول. د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته راشو خبرونه اورو چې صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام. د خبرونو سره ټکی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن ویلی دی چې هیله مند دی په چمن کې رامنځته شوې لانجه په کراری هواره شي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د اختر تر څلورمې 1500 نور طالب بندیان خوشی کوي او یو شمېر آسیایي هیوادونه د کرونا ویروس د مثبتو پیښو له زیاتوالي خبر ورکوي. خبرونه په سپین بولدک او چمن کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ تر وروستي نښتو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هیلمند دغه لانجه په کراری هواره شي. شاه محمود قریشی نن په اسلام آباد کې په یو کانفرنس کې په دې مسله باندې خبرې وکړه.
چمن پہ جو کل ہوا ہے نہیں ہونا چاہیے تھا ہم نے
دی وی چمن کی چھ شوی باید نیوی نوای شوی موږ د بهرنیو چارو وزارت لاری دغه مسله افغانستان سره تعقیب وو. ما هل تخپل سفیر ته هم ویلی چې دغه مسله تعقیب کړي. جناب اتمر سے پدی مسله خبر شوه. هله من يم چې دغه مسله په خاو آرامي سره حل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې ویلي دي چې پاکستانی ځواکونو پر افغان لوري باندې بریدونه کړي او دوی دغه حمله غندي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي هیله مند دی چې پاکستان د دیادو پیښو د تکرار مخه ونیسي. د کندهار ولایت د والی ویاند بهیر احمدی نن ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستانی ځواکونو په بریدونو کې 15 افغان ملکیان وژل شوي او اتیا تنه نور ټپیان دي. د راپورونو په اساس پاکستانی ځواکونو وروسته له هغه ډزې کړي چې په چمن کې ایثار مسافرو د اعتراض په ډول د پاکستانی ځواکونو په تاسو هجوم وړی وو او هلته نږدې اورونه بل کړي وو. افغان پوځیانو هم د پاکستان د بریدونو د دفاع لپاره حمله کړې دي. اخوا د پاکستان چارواکو ویلي دي چې د افغان پوځیانو په ډزو کې ډیورن فرضي کرخي هاخوا 15 ملکیان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د اختر تر څلورمې 1500 نور طالب بندیان خوشی کوي. محمد اشرف غنی نن د لوی اختر په مناسبت په خپل وینا کې دغه مسله یاده کړه.
د 1500 طالب زندانیانو خوشی کول اعلانوم. دا 1500 تن طالب زندانیان د طالبان لخوا پراکول شوی لیست کې شامل ندي. په دغه 1500 طالب زندانیانو کې د افغانستان د ټول ولایتونو او قومونو ترکیب په نظر کې نیول شوی دی.
خغلی غنی زیاته کړه د طالبانو د ورکړل شوي لیست په اساس تر اوسه 3600 طالب بندیان خوشی شوي او په لیست کې د پاتې 3600 طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه به مشورتي لویه جرګه وبلل شي. طالبانو ټینګار کړی چې د دوی د لیست په اساس دي 15000 طالب بندیان خوشی شي څو بین الافغاني خبرو ته ژر لار هواره شي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د مرستو پر سر د څار یا سیګار ادارې راپور ورکړی چې افغانستان د کرونا ویروس په خاطر له سخت اقتصادي زوال سره مخ دی. په راپور کې دا ګواښ شوی چې د کرونا وبا د اقتصادي تاوان په خاطر میلیونونه افغانان له لوږې سره مخ کېدای شي. دغه مسایل د سیګار په پرونی راپور کې راغلي چې د امریکا کانګرس ته وړاندې کړی. په راپور کې راغلي د افغانستان اقتصاد سږ 2020 کال 10% زوړیا ماته تجربه کړې. سیګار ادارې ویلي د کرونا وبا له امله د اقتصادي تاوانونو په خاطر چې د وزګاري زیاتواله د سرحدي لارو د تړل کېدو په سبب د خوړو کمواله او د قیمتونو زیاتواله لوی عاملونه دي. د افغانانو غذایی مسؤلیت له خطر سره مخ شوه. په افغانستان کې څه باندې شپږ درش نیم زره کسان په کرونا ویروس اخته شوي چې له ډلې نږدې 14 وطن مړه شوي. یو شمیر آسیایی هیوادونه د کرونا ویروس د مثبت پیښو له زیاتوالي خبر ورکوي. چین وایي د ژینجیانګ ولایت مرکز ته په سفر بندیز لګول شوی ځکه له دې ښاره د کووید 19 د نویو پیښو راپور ورکړل شوی دی. ویتنام هم نن اعلان کړی چې په دنانګ ښار کې 15 نوي قضیې ثبت کړي دي. په فلیپین کې بیا جمهور رئیس رودریګو دوتریت نن اعلان کړی چې په پلازمینه مانیلا کې به د اګست تر نیمایي پورې محدودیتونه دوام پیدا کړي. اخوا په اوقیانوسیا کې بیا استرالیا په ویکتوریا ایالت کې د دویمې ورځې په مخ د کرونا وایروس د لوړو شمیرو د ثبت خبر ورکړه. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو لمخې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې 10 میلیونه او 2 لک انسانان په کرونا اخته شوي چې لډلې نږدې 6 لک او 2000 کسان مړه شوي دي. د بیپولی خبریالانو ټولنې په پا پاکستان کې د وژل شوي خبریال انور جان کایتران په اړه د بی پرې څېړنو غوښتنه وکړه. د بی پولی خبریالانو ټولنې پرون ویل دغه خبریال چې په بلوچستان ایالت کې د اداري فساد په اړه راپورونه ورکړي وو، اته ورځې مخکې خپل کور ته د ستنېدو پر مهال د دوو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د خبریال انورجان کورنۍ د بلوچستان د خوړو او نفوسو ایالتي وزیر عبدالرحمن کایتران تورن کړی چې د دې وژنې امر یې ورکړی دی. د دوی په خبره وزیر خبریال انورجان ته خبرداري ورکړی وو چې د اداري فساد په اړه د راپورونو ورکولو لپاره دی له ژورنالیزم څخه ځان لیري وساتیم. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې په ایران باندې به د بندیزونو لمن لا پسې پراخه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خغلی پومپیو پرون پنځشنبه ویلی دی چې دا وار به د ایران د فلزاتو یا وسپنو حوزه په دغو پراخو بندیزونو کې شامل شي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د دغه کار هدف دا بللی دی چې واشنگتن اجازه ترلاسه کړي څو کوم کسان په ایران ته فلزات انتقالوي هغه به په تور لیست کې شامل شي. د امریکا متحده ایالاتونو له 2013 کال په ایران باندې بندیزونه لګولي دي او دغه هیواد اقتصاد د امریکا د بندیزونو په خاطر له زوړ سره مخ دی.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. د شاوخوا 400 طالب زندانیانو د خوشی کېدو پر سر ناندری طالبانی آزادول غواړي، خو ولسمشر وایي د خلکو له مشورو وروسته پریکړه کوي.
زه باید ملت سره مشوره وکړم او دغه 400 طالب زندانیانو د سرنوشت په اړه مشورتي لویه جرګه راوبولم.
د کندهار په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی ځواکونو څو ساعته جګړه کې 15 کسان د افغانستان خاوره کې وژل شوی او لسګونه نور ټپیان دي.
درې افغان خلک زموږ په کور کې ولګېدل او ورور نه یو د سره ما بین کې بل د ګټ سره بل چې په خونو کې شنه نه وته لپاره خونه کې ومشتي مکمل یا شیدان کړل یا ټکو ټکو شل ورور.
د پاکستان خواته هم مرګ ژوبلا وخت 15 کسان وژل شوي او نږدې 40 نور ټپیان دي. د خبرونې ترڅ کې بیلابیلو ولایتونو کې لخپلو خبريالانو سره په دې خبرې کوي چې اوربند څومره مراد شوی. دویم نیمایي ازادي او اوریدونکو پروګرام ته ځانګړې شوی. هله دا ترپایه مو ملتیا وکړي. راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د 400 طالب بندیانو د خوشی کولو لپاره مشورتي لویا جرګه راغواړي. ولسمشر غنی په خپل اخترس پیغام کې وویل چې دغه 400 بندیانو د خوشی کولو صلاحیت نه لري او په دې اړه به مشورتي لویا جرګه پریکړه وکړي. خو ښاغلی غنی د طالبانو لوري لورکل شوی 15000 کسیز لس سربیره د نورو 1500 طالب بندیانو د خوشی کېدو اعلان وکړ. په دې اړه پام وکړئ له کابل د ناجی صاحب راپور ته.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل اخترس پیغام کې ویل چې د وسلوالو طالبانو لوري په ورکړ شوی لیست کې د 400 بندیانو د خوشی کولو صلاحیت نه لري. افغان ولسمشر د لوی اختر لمانځه وروسته په ارکی خپل اخترس پیغام کې ولسته ویل چې دا په دې معنی نه دی چې دغه 400 بندیان به نه خوشی کیږي. خو ښاغلی غنی په ټینګار سره ویل چې دغه 400 بندیانو برخلیک به مشورتي لویه جرګه وټاکي.
زه باید ملت سره مشوره وکړم او دغه 400 طالب زندانیانو د سرنوشت په اړه مشورتي لویه جرګه راوبولم تر څو د ولس استازي مشوره راکړي او بیا د هغوی د مشورې په اساس موږ فیصله وکړو.
ښاغلی غنی وویل دغه مشورتي لویه جرګه به په نږدې ورځو کې جوړه شي. نوموړي همدارنګه له ملي شورا وغوښتل چې د اوړي له رخصتیو راوګرځي تر څو مشورتي لویه جرګه ترسره شي. دا سرګندونی داسې مهال کیږي چې وسلوالو طالبانو د اختر په مناسبت درې ورځنی اوربند اعلان کړ. ولسمشر غنی د وسلوالو طالبانو له لورې د اعلان شوي اوربند هرکلی کوي، خو په ټینګار سره وویل چې د وسلوالو طالبانو له لورې د 15,000 کسیز لیست سربیره 1500 طالب بندیان خوشي کوي.
دا چې طالبانو بیا اوربند ته غاړه ایښې ده، د ده په ځواب کې نن د ښه نیت او د سولې پروسې د چټکتیا په خاطر د طالبانو له را کول شوي لیست علاوه د 1500 طالب زندانیانو خوشي کول اعلانوو.
نوموړي وویل چې دغه 1500 طالب بندیان به د اختر تر څلورمې نیټې پورې خوشي شي. ښاغلي غني له طالبانو وغوښتل څو د افغان حکومت له مذاکره کوونکي ټیم سره خبرو ته کښېني. اوس پوښتنه دا ده چې ولسمشر ولې د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو لپاره مشورتي لویه جرګه راغواړي. د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غني غواړي د دغه 400 بندیانو د خوشي کولو ملامتیا له ځان نه خلاص کړي. خو د ښاغلي اعظمي په خبره مشورتي لویه جرګه به د سولې د بین الافغاني خبرو اترو د ځنډ لامل شي.
بیا قانون لحاظ دا صحیح نه ده، نو په دې خاطر رئیس جمهور فقط کوشش کوي چې دغه صلاحیت و لویې جرګې ته ورکړي چې سبا په کوم قانوني اړخ رئیس جمهور په دې کې ملامت نه اوسېږي. خو د دې جرګې راغوښتل خپله یو نوه دغه د بین الافغاني مذاکراتو خبری، یعنی که یو رازم وی زنده یه
ده دغو 1500 بندیانو لدلی تر اوسه 1500 تنه خوشی شوی. تر دی بلانده ده ملی امنیت شورا دفتر ویلی دغه 1500 بندیان جرمی دوسیه لری. حتی موکره چو پدیاره لطالب بیان زبیه الله مجاهد سره هم خبری وکلو، خو نمولی ده ولسمشر غنی په تازه سرگندونو لسویلو داره وکره.
شیبه پا شیبه ده ورزی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم راځو دې ته چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستۍ سرحدي لانجې وروستۍ جزئیات څه دي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي هیله مند دی چې دغه لانجه په کراري هواره شي. د نن په اسلام آباد کې خبریالانو ته په یو کنفرانس کې ویلي چې دا مسله به تعقیبیږي او په دې اړه یې له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره خبرې کړي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت هم ویلي چې دوی په پیښه خواشینی شوي او پیښه تعقیبیږي. په کندهار کې چارواکي وایي د دغه ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې 15 ملکي کسان وژل شوي او شاوخوا 80 نور ټپیان دي. بلخوا د پیښې عیني شاهدان وایي چې پاکستاني ځواکونو تر ډیره د ملکي خلکو پر کورونو د توپونو ډزې کړي چې ډیره مرګ ژوبله له همدې عمله رامنځته شوې. صادق رښتینی له کندهاره دغه راپور رالیږي.
په خونو کې شنه نه وته، په غیر خونه کې ومشتې مکمل یا شیدان کړل یا ټکو ټکو شل.
راز محمد د کندهار په میرویس حبزبی روختن کې د خپل ټپیانو د درملنې په انتظار دی. هغه وایي تیر شپه د پاکستاني ځواکونو په برید کې د کورنۍ شپږ غړي وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي.
ماښام دغه واقعه شپې شوه، درې اوان خالص موږ په کور کې ولګېدل. ورور نه دی یو د سره ما بین کې بل د گیټ سره بل چې په خونو کې شنه نه وته، په غیر خونه کې ومشتې مکمل یا شیدان کړل یا ټکو ټکو شل. ورور
د کندهار چارواکي د سپین بولدک د تیر شپې په پیښه کې د وژل شوو شمیر 15 او د ټپیانو شمیر 80 تنه یادوي چې په وینا یې ټول ملکیان دي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د ماښام پر 8 بجې لومړی پاکستاني لوري پر افغان کمیساری ډزې وکړې چې وروسته افغان سرحدي ځواکونو متقابل ځواب ورکړي. د بهیر په وینا جګړې د دواړو لورو ترمنځ د شپې 3 بجو دوام کړی. بهیر زیاتوي چې پاکستانی لوري تر ډیره پر استوګنیزو سیمو د توپونو حملې کړي چې په نتیجه کې 15 ملکیان وژل شوي او شاوخوا 80 تنه نور ټپیان شوي دي.
د اوس پاکستانی نظامیانو د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ اړوند په ځینو سیمو کې چیرې چې عام ولسونه میشت وه خپل راکټي بریدونه کړي دي او د راکټي بریدونه په ترڅ کې دغه ځینې مرمۍ د عامو ولسونو په کورونو کې مشت دي چې همزمانه زموږ سرحدي ځواکونو د خپلې خاورې او خپلو ولسونو څخه د دفاع په موخه جوابیه برید پر کړی دی او جګړې تر څه مودې پورې دوام درلودی چې په ترڅ کې یې یوازې 15 تنه زموږ عام وګړي شهیدان شوي دي چې په هغه کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او همدارنګه تر 80 تنو پورې زخمیان لرو.
خان محمد افغان سرحدي ځواکونو هغه لمړی سرتیری دی چې د پاکستانی ځواکونو تر حملې وروسته یې متقابل ځواب ورکړی. هغه چې په لاس او پښه کې ټپي سوی د پیښې کیسه داسې کوي:
نو دغه ټکان چې پر موږ وکړه ما راکټ راوست، راکټ چې مې راوست یو پی مې پر وکړ، دا بل پیر چې مې پر کوی د اخواسه ګوله چې د دې څه شي و، یو شی رالی د زما د راکټ په ګولۍ باندې وموشت، په ننو زما راکټ را پټاو کې داسې هغه پر ما پټاو چې زه دونه غورځوله چې هلته په وینو کې داسې لت پت ګرځېده چې نه دونه سړی و چې زه دا بازاره را رسولی وای. ما تاسو ویل دونه وخت تاسو دا مشتي په کې را تا کو سب کزه ته لټ لټ اړم.
د کندهار میرویس ازبی رختون ته د پیښه لځای ته وشتپیان راوړل سی وی. د پیښه عین شهیدان وای چې په مور او ټپیانو کې تر ډیره شه جاو ماشومان شامل دي.
مور می ټپیو و می و می ورارګان شي ان سی و مور شي د سوي د ورارګان ته وری راګان مو سپاغه بل واټ پرتی درې دانی الته دي.
زمانم مسعود دی نه وکړي وسې دم کېما پښان د بازار سره وانه کوړه ټکو سو چرکه وار و مشتي اسپورټر اس غزار سو د دې د ګاز صدر دی واز د جواله اړول و ورا چې زمګونه و علي صفاله و بیا پیدا کوم ته د شپ خاوی لا واست.
افغان چارواکي د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د رامنځتسیو جګړې د علت پاړه پر رسمي ډول څه نه وایي، خو یې سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت د تیرې چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د چمن سپین بودک لار به د هغه مسافرو پر مخ پرانیزي چې د کرونا له امله د تیرو څو میاشتو راهیسې بند پاتې وه. د سرچینې د معلوماتو له مخې د اعلان خلاف لاره لا هم تړلې وه چې له امله یې تېره ورځ زرګونه کسان وپارېدل او پر دروازه یې هجوم وروړ. سرچینه زیاتوي چې پاکستانی ملیشو پر مسافر او افغان کمیساری ډزې وکړې چې لاملې نشته رامنځته سوه. پاکستانی چارواکو د دغه جګړې او د دوی لوري ته د اوشتي مرګ جوړې پاړه تر وسه نه دی ویلي.
و موردل چې په کندهار کې چارواکي وایي چې د پاکستانی ځواکونو په بریدونو کې لک تر لګه 15 افغانان وژل شوي او تر اتیا و نور ټپیان دي. بلورته د پولي هاخوا چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو لخوا په شو ډزو کې لکتر لگا 15 کسان وژل شوی او نږدې 40 نور ټپیان دي. پیښه تیر مازیګر هغه مهال رامنځته شوه کله چې مظاهره چانو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بندې پولې په لور لاریون وکړ او لارې خلاص کړه. له دې وروسته پر پوله وزا کړکیچنه شوه او د شپې تر ناوخته پورې افغان او پاکستانی ځواکونو یو پر بل ډزې هم کولې. نور حالې له کوټې د مشال رادیو د خبريال ایوب ترین پر راپور کې.
د پیښو وروسته په چمن کې د پرلت مشرانو ویل دي چې د پاکستان مرکزی حکومت د جولای د میاشتې په 28 نیټه اعلان کړی وو چې تر دوه ورځو پورې به د چمن سرحدي پوله د هغه کسانو د تګ راتګ لپاره خلاصوي څوک چې د پولې دواړو غاړو ته په دې وروستیو کې بند پاتې شوي دي او د اختر لپاره خپل هیواد ته تکول غواړي. د دې مشرانو په وینا چې کله د پنجشنبه په سهار په سلګونو افغانان د کوټې او د هیواد د نورو برخو څخه و چمن ته راورسېدل، نو هلته یو ځل بیا د دوی په مخپوله وتړل سوه چې له امله په سلګونو کسان چې په هغه کې ښځې او ماشومان هم شامل وو د پولې دې غاړې ته بند پاتې سول. د دې مشرانو په وینا چې دوی و دغه افغانانو ته اوبه او نور خوراکي شیان رسول چې ناڅاپه پر دوی باندې د سرحدي عسکرو له لوري ډزې پیل شوې.
پټ سراغلی نوم محمد شریف دی. مشکلات خدای سي مشکلات یو لاکه وروره کاپیر لا رقم چم نه کیدا مسکشنان زنانې شپنجری په دا ګرمۍ دار انسان سره یې شي نو دې اعلان یې کوي دا خلک اخته لکول دی ول دا اختر یدی د مجور کو دا خلق با خواته زی دا خوا خلق ی بند پته یدی خواب ته برازی نی خواته لکی نی دی خوا درای لکی سار و بجو سره غلی در دا وسه پر ولایډی
خوتیر مزګر ډیرې کسان افغانستان او بیا هم ډیرې کسان دغه خواسخه و پاکستان ته په اردوړ کې را داخل سوی دی زکه چې دغه کسان د اختر لپاره وخپل کورو تروانو. په دې ترڅ کې د چمن څخه د بلوچستان اسمبلی غړي او د اومی نېشنل ګوند ایلتی مشر اصغر خان سگزی سره تماس ونیوی نو هغه پر پیشه باندې خوښنی سرګ او دولت څخه په امنیت وسیدو غوښتنه وکړه.
دا د نن واقعیا چې په هغه کې زموږ خوندې په شهادت ورسېدې، په هغه کې زموږ ځوانان په شهادت ورسېدل، د دې چې هر څومره په هر قسم سختو الفاظو غندنه وکړي زما په خیال هغه به کم وي.
بل لورته دلته په کوټه کې د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لنګو د چمن پر پیشه باندې خوښنی څرګنده کړې ده.
یہ آپ کے مفاد میں فیصلہ کرے گی.
د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر ضیا لنګو وایي چې دا حکومت دولت دی او به د ریاست او ولس په ګډه پریکړه کوي. په کار دي چې ولسم خپل ګټي د ریاست سره سمینه کړيږي. هغه زیاته کړه چې د بد مرغ تیر ورځ چې کوم خلک د ورېډ زون ته داخل شوی وو، دا غوله وج نه وایي مرګ ژوبل اوښته ده، بلکې مظاهره چانو کورنټاین مرکز او د نادره و دفترونو ته هم زیان اړولی دي.
د پاکستان او افغانستان د وروستۍ سرحدي لانجې په اړه مو له افغانستان او بیا وروسته له کوټې راپور اوریده. اوس هم ورځو په افغانستان کې له یو شمېر خبریالانو سره خبرې کوو. هلته له بیګا دولس بجو راهیسې د دواړو لورو یعنی افغان حکومت او طالبانو لخوا اوربند حاکم دی. دا چې د اوربند فضا څنګه د خلک څنګه اختر لمانځي په همدې تړاو له خپلو خبریالانو سره خبرې کوو. لومړی ورځو له ګردیز نمو همکار احسان الله آریان سټډیو ته وصل شوی. آریان صاحب، اختر مو مبارک شه، خبرونه ته ښه راغلی. که د لوګر له پیښې پیل کو، ستاسو په ګاونډ کې په لوګر کې پرون ډیره خونړۍ پیښه وشوه، د اختر په مراسمو د دغه پیښې اغیز څه دی؟
ډیر مننه الودین صاحب، تاسو ته او ټولو قدرمنو اوریدونکو ته یو ځل بیا هم سلامونه وایم. اختر مو مبارک. رښتیا هم د لوګر دغه لویه پیښه چې تیر ماښام اووه بجې هلته وشوه، په خلکو باندې خورا بد اغېز کړی. سهار مهال خلکو د جنازو او همداشان د فاتحو او خاورو ته د جسدونو د سپارلو مراسم درلودل، او په زمین کې یو شمیر کورنۍ د خپلو ټپیانو په ویر کې وچې دوی مرکز کابل ته وزین، بیا همدلته په لوګر پولیارم خار کې کوم ټپیان دي چې روغتي وضعیت ډېر جدي نه وو، هغوی باندې مصرف دي، نو د دوی اختر رښتیا هم په غم بدل شوی.
او څه دي وروستي جزئیات د تلفاتو په اړه باندې؟ زه د نقیز راپورونه ورکول کېدل. تاسو هلته د عام روغتیا له مسؤلینو سره خبرې کړې، د هغوی شمیرې څه ښیي وروستي؟
د پېښې له پېښېدو اتل ساعته تیریږي، خو بیا هم د لوګر سیمې چارواکي په دې نه دی وخلا شوی چې دغه پېښې وروستۍ حال خبریالانو ته ورکړي. په خپل د لوګر والی چې نن د اختر لمونځ کوو، هلته په مراسمو کې وویل چې په دغه پېښه کې لس تنه وژل شوي دي او له څلوېښتو زیات ټپیان شوي دي، چې د دغه خبره نظامي او ملکي دواړه پکې دي. همدا موضوع مو د لوګر له عام روغتیا رئیس هم وپوښته. نوموړی وایي چې تر دې مهاله 8 تنه ټپیان د لوګر مختلف روغتونونو ته وروړل شوي دي، چې 4 تنه پکې جسدونه هم دي. د پوینا دی وایي د دغه پیښې 8 تنه هغه ټپیان چې ډېر بیړني وو یا د پوینا ډېر ژور وو، مرکز کابل ته انتقال شوي دي.
بلې، آریان صاحب، لوګر سربیره خپل پکتیا کې، خوست کې، پکتیکا کې څه راپورونه در رسیدلي؟ اوربان څنګه مراد شوی پلانډو کې کوي چې پیښه خونه ده شوی تر اوسه؟
له نیکه مرغه به ووایم، له سهار رئیس تر اوسه چې د همدغو ولایتونو له سیمیزو چارواکو سره په تماس کې هم کومه د ناامنۍ پیښه، چاودنه او داسې نور څه چې اوربند ته زیان ورسوي نه دي رامنځته شوي، او خلک په خورا خوشحالۍ سره د اختر ورځې لمانځي.
ډیره مننه. کور مو ودان. ورځو ننګرهار ته له هغه ځای را سره زموږ خبریال سهارګل امیرزای سټډیو ته ملګری شوی. امیرزای صاحب، ستاسو د هم اختر مبارک وي. په ختیځ کې په تیران، ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې وضعیت څنګه دی؟ خلک د اوربان پاره څه وایي او کومه پیښه خو به نه وي رامنځته شوی؟
ډیره زیاته مننه لودین صاحب، تاسو ته او درنو اوریدونکو ته سلامونه او د اختر مبارکین وړاندې کوم. په دې لکه خبر یاستئ نه لنې کبخت چې په ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې هیڅ داسې کوم امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. تر دې دمه کوم تړون چې شوی وو د هغې له مخې چې کوم اوربن درې ورځنی د اختر په شپو ورځو کې عملا روان دی، او تر اوسه پورې هیڅ داسې د کومې پیښې خبر نه دی ورکړل شوی. او نورمالا نو عام خلک او زموسیدونکي د ختیځینو د اختر په خوشحالۍ کې بوختي دغه مراسم لمانځي. په قربان د اختر لمانځي پیل کړي او همداسې په قربانۍ باندې تر اوسه نو لګیا دي.
بلې، امیرزای صاحب، د تیر اختر په تناسب دا ځل د خلکو تګ راتګ راشدار شت څنګه ده؟ که څه هم له غرمې وروسته لومړی ساعتونو کې به خلک په قربانۍ مصروف و، عام روغتیا وزارت او حج وقف وزارت له خلکو غوښتي و چې په اسانه تګ راتګ ونه کړي، ځکه چې د کورونا ویروس ویره لا هم شته. څنګه دغه سپارښتنو ته اغېز کړی او کنه خلک لا هم خپل اختر لمانځي؟
په خوشنی اختر کې که څه هم هم د عامې روغتیا وزارت او هم ځایي مسؤلینو سپارښتنې کړې وې، تر ډېره پاملرنه ورته ونه شوه او خلکو بیا هم هغه د اختر مبارکۍ یو بل کره تګ راتګ چارې ترسره کولې. خو په لوی اختر کې که څه هم چې دا لوی واړه اختر راته دی، خو د کورونا اوبانو دغه سیمه ډېره زیاته وځپله، د خلکو سره یوه ویره پیدا شوه، اندېښنه پیدا شوه، دغه ناروغي د هر کور دروازې ته ورسېده. نو په لوی اختر کې د جوماتونو ملا امامانو حتی خلکو نه وغوښتل چې فقط یو څه مودې دپاره په دغه اخترونو کې هم ګزاره وکړي، خلکو کره ډېر راشه درشه ونه کړي. نو تر دې دمه خو خلک هغسې چې لکه تېر اختر کې چې خلکو راشه درشه کوله، د هغې په تناسب باندې یو څه راشه درشه تمه شوې. شاید علت یو دا هم وي چې خلک په قربانیو باندې اخته وو، په دې خاطر نه وکړي. نو له دې وروسته به معلومات کېږي په نورو خپرونو کې دا موضوع شریکوو چې د خلکو راشه درشه څنګه وه. تر دې مهاله خو ډېره کمرنګه ښکاري.
یعنې تاسو خپله د دې شاهدان وایي چې ملا امامانو په خطبه کې له خلکو وغوښتل چې راشه درشه کمه کړي، او که د دې سربېره دلته په ننګرهار کې د ټولنیزو رسنیو او د غراز رادیوګانو او ټلویزیونونو لپاره هم خلکو ته دا خبره کېده چې په اسانه تګ راتګونه کې ځکه چې لا هم ویره موجوده ده دغه ویروس د انتقال.
بالکل د ملای امامانو خبره هم دغه د ټولنیزو رسنیو او د رادیوګانو او د نورو بیلابیلو معلوماتي برخو نه دی اغېزمن شوی وو. د همدغې اغېز له مخې دوی هم په خلکو باندې غږ وکړ. په کوم مسجد کې چې موږ د اختر لمونځ ادا کړ، هغې کې ملا امام له خلکو وغوښتل چې هم له مبارکۍ او غاړه ورکولو تیر شي، او هم راشه درشه د خلکو کره ونه کړي تر څو دغه مرض لا هم شته دی او د دې ویرسته چې ګوندې بیا په خلکو کې راوګرځي. دغسې یو څه وو، او دا علت یې همدا دی چې خلکو هغه راشه درشه تر دې دمه خو کمه ساتلې ده.
بله، کور مو ودان. ډېره مننه امیرزای صاحب ورزو مزار شریف ته. له مزار شریف مو همکار مجیب حبیب زای را سره یو ځای شوی استودیو ته. حبیب زای صاحب، ساسو د هم اختر مبارک وي. په مزار شریف کې او په مجموع کې په شمال زون کې امنیتي وضعیت څنګه دی؟ له بیګاره هیڅ چې اوربان حاکم دی، د اوربان فضا څنګه ساتل شوی تر اوسه؟
لودین صاحب محترم، ساسو د اختر مبارک شي. د ټول اوریدونکو د اختر بختور چې په خوښۍ سره یې پای ته ورسوي. تر دمه چې موږ د بلخ امنیتي چارواکو او د دغه ولایت د څوارلس ولسوالیو له امنیتي ځواکونو سره خبرې درلودې، تر دمه هېڅ کومه امنیتي پېښه نه ده رامنځته شوې. او همداراز په سمنګان او سرپل ولایتونو کې هم چې موږ کومې اړیکې د امنیت قوماندانانو او د ولایتي شورا له استازو سره درلودې، هلته کوم تحرک د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې نه دی لیدل شوی. خو په سیمو کې ډېری برخو کې طالبان چې حاکمیت لري هلته نن تګ راتګ نسبت تېر اخترونو ته کم دی. بله مسله دا ده چې په بلخ کې مزار شریف ښار کې د اختر د ښه لمانځنو لپاره تقریبا 3000 افغان سرتېري ګمارل شوي وو چې له پرون بېګاره یې د امنیت خوندي کولو لپاره سړکونو ته راوتلي، او په مختلفو ځایونو کې دوی سیار او ثابت چک پوینټونه جوړ کړي دي.
بله، او شمال همیشه د قربانیو لپاره هم نور ولایتو ته څاروي را لیږي، او خپل هلته هم قربانی کیږي. سږ کال د څارویو وضعیت څنګه وو؟ بای په کومه کچه باندې وی ټټي وی جګې وی د نور کلونو پرتله؟
یو مسله باید یاد کړم چې د تیر کوچنی پرتله په دغه اختر کې د خلکو ګڼګونه په دې دلیل زیاته وه چې هغه قرنطیني شرایط چې وضع شوي وو د دولت لخوا هغه برطرفه شوي دي. په عیدګاه جومات کې هم چې سازه ورغلی هم راځي شریف کې هلته چارواکو هم حضور درلود، او د خلکو ګڼګونه ډېره وه. بالکل، تاسو یادونه ورته درلوده، شمال هغه سیمه ده چې دلته څاروي ډېر روزل کېږي او نورو سیمو ته استول کېږي. د هېواد نسبت تېرو کلونو ته د څارویو قیمت سږ کال ټیټ وه. دلیل دا و چې سکل ورخونه په شمال کې ډیر وو، یعنی اولفا د حیواناتو لپاره په ډیره وه، او زمینه دا مساعده وه چې دوی ښه تغذیه شي. او نسبت تېرو کلونو ته چې دوی به د واورې د وړښت له امله تلفات به ډېر ورته اوښتل،
مواشی ته سکه زمو تلفات نه و پم دې دلیل یو چې سرحدات باندې په خاط د مواشی پاکستان ته قاچاق کده سکه د کورونا له امله چې سره چاکم نشول او رفاوت ډیره و
کور ودان ډیره مننه له بلخه زموږ همکار مجیب حبیب زای ور سره چې هلته د اختر په مراسم وغږیده ورسته یو بل ولایت هم ورزو خو اوس سلور نیمه بجې دی سفی الله ستانک زای راغلی چې تاسو ته لاند خبرونه وایي
د افغانستان او پاکستانی سرحدي ځواکونو تر نخته ورسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیلمند د غلانجه په قراره هواره شي. شاه محمود قریشي نن په اسلام آباد کې په دیړه په خبري کانفرنس کې خبري وکړي. راپورونه په اساس پاکستانی ځواکونو پرون په چمن کې لمړی په هغو مسافرو ډز کړي چې د دروازې د تړل کېدو په غبرګونی د پاکستان پر ساتو هجوم وړی وو او اورونه بل کړي. د کندهار چارواکو ویلي د پاکستان لخوا د افغان خاورې په بریدونو کې 15 شپارس ملکان وجل شوی او اتیانور ټپیاندی. پاکستانی چارواکو بیا ویلی د افغان پوجان په بریدونو کې 15 ملکان وجل شوی او 40 نور ټپیاندی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ویل د اختر تر سلورمې 1500 نور طالب بندیان خوشی کیږي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د مرستو پر سر د ساري استیګار ادارې راپور ورکړی چې افغانستان د کرونا ویروس په خاطر له سخت اقتصادي ځوړ سره مخ دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلی په ایران باندې د بندیزونو لمن پراخوي. پومپیو پرون ویلی دا وار د ایران د وسپنې افلزاتو حوزه په دغو بندیزونو کې شامل ده او یو شمیر آسیایي هیوادونو له هغې ډلې چین، فلیپین او مالیزیا کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو د زیاتوالي خبرونه خپاره شوي دي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ، پته ده azadiradio.com. اوس هم ورزو د ولایتونو د دوام پر دوام ورزو غزنی ته. هلته له غزایا زموږ خبریال تاثیر صاحب را سره ملګری شوی، حبیب الرحمن. تاثیر صاحب، اختر مو مبارک شه. په غزنی کې او شاوخوا ولایتونو کې د اختر رنگونه څنګه دي؟
ډیره مننه سلیدین صاحب، تاسو تر رادیو ټولو کارکونکو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. غزنی د افغانستان هغه ولایت وو چې یو وخت په دغه ولایت ته له څنګلورو ولایتونو پکتیا، پکتیکا، میدان وردګو، بامیان او زابل او ځینو نورو ولایتونو خلک راتلو. دا یو ډیر د میلو ولایت وو، ډیر یو د ساتیری ولایت وو. خو له بده مرغه وروستیو جګړو دغه ولایت لږ نامنه کړی ده. دلته خلک چندانې هغه ډول چې څنګه په کار وو میلې نه کوي. خو سږ یو اندازه بیا هم دغه درې ورځنۍ اوربند خلکو ته یو ډول زړه ورکړی ده، خوشحالي احساس کوي. خلک راوتلي دي، په بازار کې هم ګرځي. هغه پخوانۍ ځینې میلې چې دي، لکه د هګیو جنګول یا ځینې په چوکونو باندې اتڼونه کول، یا مثلا د ځینو کورونو خلکو کورونو ته ورتګ، هغه بیا هم شته. خلک د پخوا په پرتله سږ کال لږ راځوندي شوي دي. د دې تر څنګ میدان وردګو چې ما له ځینو ملګرو سره خبرې کړې، له خبریالانو سره، د دې تر څنګ په پکتیکا کې، همدارنګه په زابل، نو دلته هم اختر شده. خلک خوشحاله دي، خلک راوتلي دي، هغه د پخوا غوندې نه دي. خو یوه پیښه دا ده چې په غزنی کې کتم وربنده د تک او ټوک نه پسترګو کېږي. نن سهار وختي ناصرګند وسلوالو د غزنی مرکز ته تیرمه، د اندړو ولسوالۍ کې د ملانو بابا په نامه یو شوندی سوځولی ده. دغه شوندی اداره سوځېدلې ده، د ځینو کتابونو پروفاسي او دغه نورو ګدام سوځېدلې ده، نورو سینفونو ته تاوان رسېدلی. خو خلک بیا لږ تشویش کې اچولي دي چې دا ډول باید پیښې ونه شي. مثلا اختر د خوشحالي ده، خلک خوشحاله دي، او دا ډول پیښې چې وسی خلک لږ زور سره اچي.
بله، او چا تر اوسه مسؤلیت نه دی اخیستی دغه مکتب د سوځولو؟
کله چې ما په غزنی کې د پوهنې رئیس سره خبرې وسوې، پوهنې رئیس راته وویل چې دغه هغه ساحه ده چې مطلق په طالبانو په لاس کې ده، د دندړو ولسوالۍ د مرکز یې د تیرو 15 کالو څخه سقوط ده، خو تر اوسه پورې د دغه مسؤلیت چا نه ده اخیستی. نه
کور ودان ډېره مننه له غزنی نه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر و چې هلته د اختر په مراسمو او د اوربان په وضعیت غږېده.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
اوس هم راځو یو نړیوال مطلب ته. امریکا د ایران د اوسپنې په سکتور د بندیزونو د غځېدو غوښتنه کړې. په دې اړه پام وکړئ د عصمت ساروان راپور ته، ورپسې هم اونیس پروګرام آزادۍ او اوریدونکي.
د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د اوسپنې پر صنعت بندیزونه وخصول او 22 نور مواد هم پرې ورزیات کړل. دا اقدام امریکا ته لار پرانیزي چې هر هغه کمپنۍ یا شخص په تور لیست کې شامل کړي چې دا ډول مواد ایران ته لیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دا اعلان پرون پنځشنبه په یو بیان کې وکړ، او دا اقدام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري د ایران پر فلزونو د بندیز د پام وړ پراختیا وبلله. پامپیو دغه راز ویلي، د ایران اتمی پروګرام بالستیک او پوځي توغندي د نړیوال امنیت او سولې پر ضد جدي ګواښ دی. ښاغلی پامپیو هم دا راز وویل، پوره باوري دی چې د ایران سپاهي پاسداران په ایران کې د اتمی هلو ځلو یوه مهمه برخه په کنټرول کې لري. د دې پریکړې په نتیجه کې به هغه کسان چې په شعوري ډول د ګرافیت و مو فلزونو یا نیم جوړ شویو فلزونو په شمول ځینې مواد ایران ته لیږدوي په بندیزونو کې شامل شي. د امریکا د بندنیو چارو وزیر په وینا څرګنده شوی چې دا مواد د هغه ډول المونیم چې د بالستیک توغندو لپاره په کار کېږي د تولید لپاره مهم دي. رویټرز خبری آژانس د سشکال د جوزا په میاشت کې راپور ورکړی و چې جاجرم ښار ته نږدې د ایران د المونیم شرکت فابریکې د سپاهي پاسداران په همغږۍ په پټه د توغندوی پروګرام لپاره د المونیم پودر تولید کړی دی. د المونیم پودر د هغو انجینونو یا موټورونو د سونګ جامد مواد دی چې د توغندو د توغولو لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو تر دې پخوا هم د ایران د وسپنې پر سکتور بندیزونه لګولی وو چې له کبله یې د ایران عواید لږ شي. په همدې لړ کې د امریکا د خزانې وزارت تیره میاشت د ایران د وسپنې او پولادو د صنعتونو 8 شرکتونه په تور لیست کې زیات کړي وو. دغو شرکتونو د ایران له مبارکه شرکت سره ارتباط درلود. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په عین حال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړیو غوښتي چې د ایران پر ضد د وسلو بندیز اوشت کړي. امریکا له امنیت شورا رسمن غوښتنه کړې چې د اکتوبر په میاشت کې پر ایران د وسلو د بندیزونو د مودې تر پای ته رسیدو مخکې د دغو تحریمونو موده اوږده کړي. امریکا ویلي چې که د ایران پر ضد بندیزونه ونه غځول شي، منځنۍ ختیځ به بې ثباته شي. روسیا او چین چې په امنیت شورا کې د ویټو حق لري، تر دې دمه حاضر نه دي چې د بندیزونو موده اوږده شي.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنومینه والو، السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله اوسئ. په دې هله د دې تاسو یو بل خبرونه ته شرق لاس تر توایم. په دې خبرونه کې تر ډیر غواړو چې د مایوبینو او مالولینو پر ستونزو باندې وژغېږو، او د همدې لپاره می ستاسو ستونزې د مالولینو چارو د ارزونې لپاره د دولت وزیر شغلی لال الدین عربي سره شریک کړی دی او خبري می ورسره کړی دی. شغلی عربي، تاسو دینو پښتنو ته جواب ویلې دی، او که د خبرونه په وروستۍ برخه کې وخت وو ساسي نور پیغامونه به هم په ګډه سره وورخو. په سر کې به د همدې معلولینو چارو ستونزې له شغلي عربي سره وڅړو تر یوې لنډې وقفې وروسته به وورو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
عربي سب ډیر زه ته مننه کوم چې موشته مو وخت راکړ د یو شمیر معلولینو چې موشته خپل صوتي پیغامونه راستولې دي د تاسو ته وروم بیا به ورسو تاسو جوابونه ته لومړی اوریدونکو موشته داسې ویل دي
سلام علیکم زلو درن تاسو سلامونه وایم باد له سلامه د مادي ازادي رسول کارکونکو نه دغه غوښتنه ده چې د مایدینو دفتر ته دغه غا ګورور سه یو دروازه وروټه کوي غا چې وکیل دغه جنل پراک نه غا ته وکي سلمایدینو سره ولې ظلم کوي یو وره خو به مې کړی دی د ملک انزاد کلی انزاد د سوالی انزاد ټول وروړي دي د خدای پار د دوه خو مایدین د دوه سترګو بلاند دي کته اوپر ته غلئی چې بس بیا تاسو ورته د ملک انزار راوړي بس لسر بیا نه کاپو د دوه خو مایدینو باندې تړیو ولا خوته ویني په سات په سترګو ویني بس وروړه د سر سترګې وته دي بس وروره لو ظلم له مایدینو سره روان ده بس کله کاتو غلی کله پرته غلی کله وتاي د ملک انزار او کله وتاي د لوسوال انزار او کله وتاي چې د کلی د سورا انزار او په غضب مایدین ک کل کړي چیرول تعال د غو پیسو وچه به باندې کوي په مایدینو باندې د غم ځان ته وخره چې خچاخ دی دا غلی ما پیغام ده دا بس وروره د مایدینو لو مزرته ورسوي لو ظلم له مایدینو سره په ټول افغانستان کې روان ده خېوینې چې دوه پښې نهسته دوه سترګې نهسته دوه لاس نهسته قزانې دی په خدای پرون دوه وارې لوسوالۍ ته لاړ دوه وارې کلي ته راغی بس وروره ځغلی یې ورځغلی یې زه دغه تاریان پاتې یم نورم په مخه ښه
بلی ربی صاحب دا اوریدونکی مو خپل په اسلام مشکل زموږ سره شریک کړی او ظاهر انداز ښکاري چې د دې پروسې څخه ناراضه دی چې دوی ته البته دا پروسه ستونزمنه ده چې په معلولیت سره مایوبیت سره دوی ورځي مختلفو ځایونو ته تاسو د دوی دغه درد ته څه جواب لري دغه ستونزې ته
ډېر ښه اول خو زه دې ورور ته سلام وایم او ایستا چې د قدر وړ دی زه درکوم کاش دوی لږ څه واضح کړي وای چې دوی په کومې پروسې کې اذیت شوي دي او کومې ادارې له دوی نه د دې تصدیقونو غوښتنه کړې ده زه به یو څه وضاحت ورکړم د افغانستان د موجوده قوانینو په اساس یوازې هغه معلولین چې په جنګ کې معلول شوي وي او د صحي کمیسیون لخوا یې تصدیق شوی وي هغه موږ ته معرفي کېږي او موږ هغوی ته نقدي حقوق اجرا کوو بوس وخت کې د الکترونیکی تذکرې لپاره معلولین د شهیدانو کورنۍ معرفي کیږي تر څو د برېښنایي تذکرې ولري ممکن په هغوی کې له دوی نه د دې تصدیقونو غوښتنه شوې وي همدارنګه په کمیسیون کې ممکن د دوی نه د دې تصدیقونو غوښتنه شوې وي موږ اصلا د ملک او یادګاري د تصدیق په اړه نه څوک اځیت کو او نه دا اسناد مونږ ته کار دي
بله عربي سه بیانو په دې سب تاسو سره کوم رسمي ډیټابیس ته په سیستم کې د معلولین سب دي څنګه دي دوی څنګه د لایو ځای ته بل ځای ته استول کیږي د دوی ستونزې څنګه لري
مونږ په ټوله کې په ټوله افغانستان کې تقریبا 950000 معلولیت لرونکي وګړي لرو چې له دې جملې څخه یې نږدې 100000 کسان له موږ سره سات دي او د هغه معلولین دي چې د صحي کمیسیون لخوا موږ ته تصدیق شوي دي چې بلې د دې معلولیت د جنګ له لاسه دی یا په جنګ کې معلول شوي دي کله چې نوي معلولین غواړي ځان سات کړي دوی اول باید یو صحي کمیسیون ته چې په هر ولایت کې شتون لري باید ورسي د موږ لخوا معرفي کیږي او هغه تصدیق کوي چې بلې د معلولیت د جنګ له ناحیې نه دی او پیسدي څومره دی نو هغه وروسته به موږ ته راځي موږ په هغه انرژي حقوق ټاکو او هغه په کار کې یو ځل ورکو موږ سره چې کومه لولین تاسو هغه ته موږ په کار کې خپل حقوق ورکو او د دې په برخه کې کومه څنګه موږ نه لرو
بله د بل اوریدونکو आवाज به هم ورو چې دیم شکایت لري
السلام علیکم کوم دا ولایت څنګه یو له ساده څنګه اړه کوي اوجه ته ورما چې دا د وکاله کې د ما دینو ما شنه جره کوي دا زما څنګه د ما دینو رسل سره شریک اسه
bale عربي سب ته دی اوس مو ورید
bale د دې ورور پښتنه مې ووري دا دې سم سلام وایم روان دي توزیع د حقوق دغه سره دی په هر درو کلونو کې د معلول ورور باید یا خور باید یو ځل مراجعه وکړي د دې د فزیکی وضعیت ولیدل شي او دا تصدیق شي چې بلې دا معلول حیات ده. نو ډېر ورونه خویندې متاسفانه مراجعه نه کوي په هغه وخت تر څو د دې تصدیق وختل شي. او بل ځای مسله ده چې په دې وختونو کې مونږ په څلور دېرش ولایتونو کې یوه بررسي روانه کړې ده تر څو معلول او غیر معلول سره تفکیک کړو. په یو څه چې زه اعتراف کوم هغه دا ده چې ډېرو خلکو د معلول په نوم ځان ثبت کړی دی او دوی اصل کې معلول نه دي. نو د هغه بررسي په اساس بعضې خلک له فروسي وتلي دي، هغوی ته نور حقوق نه ورکول کېږي او بعضې خلک په الکترونیکي تذکرو کې کارونه باندې هغوی ته ماتله دي. نو په دې اساس د بعضې خلکو معاش یا متل شوی دی او یا کته شوی دی. نو دوی که د خپل ستونزه مونږ ته مشخص وایي، یعنی ما مراجعه وکړه ما ته یې دغسې وویل، نو زه بیا کولی شم چې د دې د کار په ارتباط معلومات ورکړم او د اقداماتو اطمینان ورکړم.
بله، تاسو ویلې د دوی د تفکیک پروسه روانه ده، دغه تفکیک تاسو څه ډول کوئ چې دوی ته هم دا پروسه
واضح؟ په دې ارتباط مونږ جلال احمد جمهور رئیس ته دا موضوع ورسوله، موضوع مو شریک کړه، بیا د هغوی هدایت مو دغسې وخستو چې د شهیدانو د کورنۍ لپاره د دې ټول وثائق د دې تذکرې او د دې نور ټول مربوطه اسناد باید وڅېړل شي. مثلا بعضې خلک دي چې څلوېښت یا حتی دوه څلوېښت کاله مخکې شهیدان شوي دي، ولې ورثه یې اوس هم له دې ادارې نه حقوق اخلي. نو د دې لپاره چې مونږ تفکیک کړو چې څوک مستحق دی له دې وروسته او چا ته مونږ باید حقوق ورکړو او چا ته مونږ باید رسیدګي وکړو، د هغه په اساس مو دا بررسي روانه کړې ده چې دې ستره محکمه، امنیتي ملي اداره، لوی څارنوالي، اطلاعیه مرکزي او مونږ خپله د شهیدانو د کورنیو دغه اسناد څېړو تر څو معلوم کړو چې څوک کوم شهیدانو وارثین اوس مستحق دي او دوی ته حقوق ورکړل شي. د دې تر څنګ د سیاتامې تر سرپرستۍ لاندې دا شته معلولینو چې له مونږ سره ثبت دي او یا هغه څوک چې نوي غواړي ځان ثبت کړي، د دوی د فزیکي معلولیت او د هغه فیصدي له سره تعینېږي تر څو مونږ وپوهېږو چې څوک معلول دی او څوک نه دی. آیا د کوم سلنه فیصدي چې دوی ته ټاکل شوې دا دقیق دی او که نه دی. په دې ارتباط مونږ ډېر اسناد معطل کړي دي چې هغه د اجرا وړ نه دي او یا یې وخت پوره شوی دی او یا جعلي دي یا خیالي دي یا تکراري دي. نو دا بررسي روانه ده او د مونږ تخمین دا دی چې د دې بررسي په نتیجه کې به 50,000 اسناد له څلور دېرش ولایتونو نه هغه مونږ له سیستم وباسو او هغه نور د مستحق نه دي چې حقوق ورته توضیح.
ډېر مننه. یو بل اوریدونکی هم دی، د دوی نظر به مو واورو.
سلامونه ونې کې اله دازرې خوشحال کرم دازرې ټول کارمند اوریدم ته ورځ مو خیر اله مننه تاسو جوړ او راغی. څه مشکل لري چې تاسو په دیکو دیکو د معنی څه کیږي او بل هغه خبره دروازه او بوختان بچا پر نه وای ځکه چې موږ رسته ترغلي کوم خلک چې په دیارون وستلري هغه د پسیر سيږي هم نه ځنه خلک ته او عوام ته نه رسېږي کوم چې سونو سره مختوی هم په پیښه کې د زینو او خنلی پیش کې مې وسوي هغه ته پښینه راځي د ډېر وخت له درو خلونو څخه باندې یو خاصه اله او ارزو مصاف خدا ده چې داغه مسلې سره تاسو خبرې وکړي او تاسو په دې اړه د اړین سره خبرې وکړي. زه خاص د ژوند سره مخ کې زیات خلک د خلک سره چې د کور یو په کور کې د کار کول څوک هم نه لري په سیرت حواله او ورته اول کال ته حواله کړی د لګرو کلو څخه باندې دي مننه تر بیا شواخ شچاري.
بلې عربي سپ دا وريدونکي ظاهرا د معلولینو چارو په ادارو کې پر اساتونو کې د فساد په اړه ادعا کوي او خبره کوي. واقعا دا ست ستاسو د دی جواب څه ورکوي؟
زه اول دې ته سلام وړاندې کوم، د دوی نظر ته احترام لرم او هغه نه ردوم. بلې ممکن دا سي موارد موجود وي کومه بررسي چې مونږ خپل ولایتونو کړې ده تقریبا د 11 ولایتونو د سیم ولې سره نو لیکل کېږي دي چې په کارونو کې تخته کړی او یا د فساد مورید وشتون درلود. نو مونږ په دې اعتبار خپل اقدامات هم په داخل د ادارې هم د ادارې نه بیرون شروع کړی دي او ځمنه تعهد مو ده چې یو لازم شفافیت رامنځته شي تر څو دا شکایتونه نور رفع شي او خلک له ستونزو مشکلات سره مخ نه شي. زه یو هیله لرم هغه دا چې که تاسو د خلکو ته واضح کړئ چې هر ستونزه چې لري هغه مشخص ستونزه مو وایي چې ما ستونزه دغه ده او په دې ولایت کې په دې برخه کې بیا تاسو کولای شئ چې دا کوم اواز دې سرتېږي به هر وخت له موږ سره شریک کړئ حتی زه یې بیر په دې اجراتو اطمینان هم درکوم چې دا کار کیدونکی وشو او یا دا کیدونکی نه و په دې اساس ونه شو نو بیا به د دې خلکو مشکلو ته موږ په هغه وخت کې رسیدګي کړې وي او د دې تر څنګ موږ د شکایتونو د ثبت لپاره د اتل په نوم د اړیکو مرکز جوړ کړی دی او اوس اولس شمیره دی د ټول کولی شي د موږ له مرکز سره اړیکه ونیسي په رسمیاتو کې په دریو ژبو پښتو دری او ازبکي دوی ته ځواب ورکول کیږي د دې شکایتونه ستونزې اخیستل کیږي له مربوطه ادارات سره شریکیږي او دوی ته بیرته اطمینان ورکول کیږي نو په دې شکل به موږ کولی شو د دې خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړو
بله وزیر صاحب مننه کوم تاسو له وضاحت نه هیله ده چې هم دغه اوریدونکو هم چې تاسو دا جواب اوري د ته پام وکړي او تاسو سپارښتنه په پام کې ونیسي چې دوی بل واری خپل شکایتونه ثبتي باید واضح کړي چې دقیق د دوی ستونزه څه ده خو دغه څو پیغامونه چې موږ د بیلګې په ډول راخستې دي د غول سګونو څخه نمونه دي چې هغه تر ډیره وایي چې موږ ماشونه په وخت نه رسیږي یا موږ دغه لکه مخ چې دا اوریدونکو ویل چې فساد دی د څو کلونو راځي دوی ته ماشونه نه دي رسیدلې یا ځانګړي ته یا څنګه دی ځکه موږ غوښتل چې تاسو سره شریکو خدای دې چې دوی هم تاسو جواب اوریدلې یو بل اوریدونکو به امر واخلو چې دوی له یو زندان را سره تماس نیولې دي بیا به ورسره پر دې باندې تاسو راو کوو مخکې ترغبه اول دوی نظر وورو چې دوی په خپل سوای
پلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ له پری چرخه د زندان سره مایوب یم تاسو رسنی سره د پیغام کوم دا د مایوبینو ناراولې ناورې دا د مایوبینو هم خو دي دا بنجانی لکیږي سپینځري او مایوبین فاتجی ارقم کیس والای لکیږي څوک په کم لیس کې لکیږي څوک په کم لیس کې لکیږي تاسو کینه لري دا وستا چنار لري را خران د مایوبین نو د سپینځري ناراوا دي د کوم څه دې سخت تکلیف کې دې تازه دي نو هیله کوم چې د مایوبینو د سپینځري ناراوا دي ډېر مننه
عربی زما درم تاسو د دې واز ورید اگر چې د اوریدون کې د خپل خوشی کېدو ان لزندان څخه د خوشی کېدو غوښتنه تر ډیره درلوده هغه مسله مطرح کړي و خو دلته زه یو پښتنه لرم چې هغه د په زندانونو کې چې د کوم مایوبین وسیږي د دوی د لپاره څه لاري چاري ستا آیا کوم قانون ورته ستا مقرره ستا چې د غوی سره به څنګه چلند کیږي او د غوی مثلا هلته به څه مرستې ورسره کیږي سر ډول د زندان اسلاب قوانین څنګه پر دې باندې تطبیق کیږي البته د دوی د سنتي او د لپاره فقط غواړم چې دغه خلګم پوسی وځي سورته
زه دې ورته سلام وایم او رښتیا غواړم د نړیوال کنوینشن د وختنې په اساس د افغانستان د مرشته قوانینو په اساس او د بشري قوانینو په اساس د انسان دوستۍ د هڅ په اساس هر سره مکلف دی چې د معلول ورور او خور لاسنیوي وکړي مونګ د دې لپاره هغه لازم تحصیلات چې په یو معلول ضرورت لري په هر یاسته کې کغه په زندان کې ده کغه په مسجد کې ده هغه په رښتون یا مکتب په هر ساحه کې د دې لپاره باید هغه لازم تحصیلات برابر شي او دې لازم مسافت شي دا د دې حق ده دا چې دا ورور په زندان کې ده او په دې په دایره جمهور دي فرمان په اساس نه خلاص شوی هغه بل ته مراحل لري په غو مسایل کې موږ مداخله نکوو اتمن بعضی مسایل د سیدیس په دې فرمان کې شامل نه دي ولی موږ د دې لپاره اتمن د موضوع شریک کوچ په زندانونو کې د معلومات لرونکو وګړو لپاره هغه لازم تحصیلات چې ضرورت دي او هغه د دې حق دی هغه ورته فراهم شي او په دې ارتباط موږ اقدام هم کړی موږ له تلورستو وزارتونو سره له دولتو مستقلو ادارات سره هوکړه لیکونه هم ذکری دي او هغه کې یو شرط ده چې د خپل اداراتو کې په خپل مربوطه بخښونو کې د مالیت لرونکو وګړو لپاره لازم تحصیلات فراهم کړي په دې ارتباط مو د رئیس جمهور هیئتونو مخکې دي هغه مشخص ټول اداراتو ته هدایت ورکړي چې مشخص مقدار بودیجه د فزیکی لاسرسي لپاره د معلولینو لپاره جدا کړي او د دې ادارات کې د تحصیلات ځای فراهم
بله وزیر صاحب د ورستی موضوع په توګه موږ تاسو ټول شاهد یاستو چې په افغانستان کې جګړه زور اخیسته د ورست تر بل موږ د مرګ ژوبلې د راپورونو شاهد یاستو د معلولینو پر تعداد باندې ور ډیری هر ورځ هم دې موضوع ته پکته غواړو تاسو څخه واورو چې تاسو دغه کسانو ته څه نوي زیری لري څه نوي مثلا ژمنې ورته لري چې په نږدې راتلونکي کې به د دوی ستونزې هوارې سي البته تاسو پوهیږئ چې د بیکاري سطح فقر و بیوزلی سطح هم په خپل اوج ته رسېدلې ده دغه خلکو ته څه هیله بخښونکي زیری ورته لري غواړو تاسو څخه واورو
ډیره مهمه مسله ده د سیدانو مالینو لپاره کوم اداره یا وزارت چې کار کوي نږدې 22 میاشتې مخکې د جمهور د ځنګړي فرمان په اساس رامنځته شوه او هدف هم دا و چې د دې خلکو ستونزو ته مشکلات ته باید وخت رسیدګي وکړي او د دې ژوند کې د بدلون لپاره بهبود لپاره باید لازمې طرحې او پلانونه ولري نو موږ په مغه د ادګا په مغه فکر دلته کار کوو تر څو د دې خلکو د ژوند لپاره مؤثر تمام شو مخکې مې اشاره وکړه د ملت لرونکو وګړو اړوند ستونزې کارونه مشکلات دا دي وي یا د دوو ادارو کار نه دی بلکې دا د ټول دولت د ټول نظام دنده ده چې د خلکو ته توجه وکړي په هغه اساس موږ له ټولو اداراتو سره هوکړه لیکونه امضا کړه او هغو اداراتو ته مو د دې وظایف مشخص کړه چې د مالینو په ارتباط د څه څه مکلفیتونه لري د دې د استخدام مسله ډېره مهمه ده د دې د فزیکي لاسرسي مسله په افغانستان کې ډېره مهمه ده د ملي پدرسون جوړول تر څو مالین د غلو لارې د بعضي خدمتونو مستفید شي او نړیوالې اړیکې جوړې شي د دې ترڅنګ د دې د زده کړو مسله د دې لپاره د شغل کاریابي مسله او دا ټول هغه اړخونه دي چې موږ په کار کوو او په دې اعتبار مو ډېر فشارست هم کړی دی دا کال موږ د خپل اجراتو د تطبیق لپاره نوموله او خو متاسفانه کرونا یو وضعیت خراب کو اوس بیرته کرونا منتظم کیږي موږ تعهد لرو تاسو دې د ژوند لپاره کار
وکړئ بلې ډېر زیاته مننه کوم اړ یوسته لا وخت نمو چې مشته مرکه یو د دې اوریدونکو پوښتنه مو جواب کړې کوم ودان ډېر
مننه
خو تاسو ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
او دوستان اوس به هم تاسو نور پیغامونه وورو چې تاسو د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه راستل شریک کړی دي.
بلې السلام علیکم زه رفیلا د پکتیکا ولایت د ورګون ولسوالۍ څخه یم هله نرم چې دلته امنیت ډېر ګډوډ دی ولوم ټول چرواکو سره هله نرم چې زما غو تر خپل ولر ټول چرواکو سره سره
زه بشیر الله حکمل د کونړ ولایت په نورستان کې معلم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته خپل نیک سلامونه وړاندې کوم د سلام نه بعد بم د نورستان ولایت د وایګل ولسوالۍ ټول معلمان د معارف وزارت نه خواست کوو چې زمون د دوه میاشتو معاش بند دی موږ خو غریب خلک یو او زمون معاش هم دومره نه دی چې ټول مشکل پرې حل شي نو په دې اساس محترم مقام نه هیله کوو چې زمون معاش چې د هرې لارې وي ښه حواله شي ډېره مننه تشکر
السلام علیکم زه عمران خبر کوم د میدان وردګ د سید آباد ولسوالۍ نه روړجانه د غلات څکم د میدان خار پورې سړی زی ډیره سخت خراب را ټول مينونه لزولې دا او سات په سات باندې د طالبانو چک پیرونه دی او څکم د دولت دیتا باید جدي په منور ورو کې او مقصد د لاري وزګ ډیر زیات خراب دی والسلام با احترام
السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ یو تو جام صاحب هلمند ولایت د نادری ولسوالۍ څخه دا پیغام پر یو څه خبر می ترلاسه کړی چې د غزنی ولایت کې یو مدني فعال یو شخصي شونځي فعال کړی دی چې مان او غریب کورنۍ د پاره چې خپل خپل کشنیان خپل دغه شونځي ته استي دا د خوان د پښت خوان نه لري چې کوم شخصي شونځي ته خپل پیسې واکې دا مدني فعال نه دی وایي چې دا د پاره فعال کړی چې دا کوم چې ایمان فاران په بازار کې د رزګر بیا فکر کوي یا مخدوبتونه رنګي یا بل کار کوي دا دغه لپاره ډیر تشویق دی د لپاره دا د دې 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 نور ولایتو کنن خپل ځنن دا سیل دي چې دا چې تاسو وټا کې او دا چې تاسو پیدا شي چې کوم را نو شاو کې دا چې تمن فارنګ دا ټول بازار کې ګرځي او دوی ټول یې فکر کوي بل کار کوي مقصد دا غل پر ډیر شو دي چې په ولایت کې او چې نه پر پیدا شي او دا شونځي پال کې نه غره به موږ چې افغانستان پر مخ لاړ شي د خیر سره دا به ان شاء الله موږ افغانستان کې نیتوال سره یې ګرځي بس وادار چې د خیر سره به ان شاء الله موږ
من نه کوم ورور چې خپل شکایت او خپل ستونزه مو راستولې و د دې موجم در تخبره کړه هیله دي چې اړوندو چارواکو هم اوریدلې وي د دې خبرونه په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن را سره مرسته او همکاري کوي مننه ترې کوم او تاسو هم مننه کوم چې مجتمع خپل پیغامونه راستولې و پاته پیغامونه به په نور خبرونه کې سره وورو دم غړي تاسو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5